واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ده. د طالبانو رهبر حبیب الله خونزاده د ډلې په کمانډانانو ژغ کړی چې د خپل لیکونه نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو د چارو عمومي ادارې پرون د پنځشنبه پورز د شاغلي حبیب الله ځینې سرګندونې په ټویټر خبرې کړې دي چې د ډلې په لیکو کې د نفوذي کسانو د شتون پاکله پکښي اندېښنه شول سی وي. د مولا حبیب الله په یو سرګندونې کې ویل سی دي چې طالبانو هر مشر مکلف دی چې هغه نامطلوب کسان چې د اصلاح کولو امید یې نه کیږي د خپل صف نه وباسي. دا ښکاري چې د طالبانو مشر شاید د سرګندونې د کندهار د حکیمیه په مدرسه کې خپل پلویانو ته کړی وي ځکه چې هغه څو ورځې وړاندې په همدې ځای کې د لومړي ځل لپاره په عام نظر کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب په یو ژغیز پیغام کې د طالب وسلوالو غوښتي وو چې ناوړه مفسد او ناتوان افراد خپل شوم او هدف ته درسېدو په خاطر او یا د طالبانو نوم د بدنامونو لپاره د دې ډلې سره یو ځای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د طالبانو قوانینو د شزنه مرسته رسونکو کارمندانو کار لننګون سره مخامخ کړی دي. هیومن رائټس واچ د پنځشنبه پرز په یو تازه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د امژغی دفتر او چا یو جدول ته اشاره کړې ویل دي چې د اکتوبر د 28مې یوازې په درو ولایتونو کې شزنه مرسته رسونکو کارکونکو ته پرته له کوم شرطه د فعالیت اجازه ورکړل سوې ده. دا اگست په 15مه کله چې طالبان کابل ته ننوتل ورسره سم په حکومتي دارو او نورو ادارو کې د شوزو په کار باندې بندیز ولګول شو. په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان په دې راپور تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو او نجونو د کار او زده کړو حق ته ژمن دي. روسیې د یو هالنډي ژورنالیست د ایستلو امر کړی دی. دا په تیرو دوو میاشتو کې دوهم بارنۍ خبریال دی چې د روسیې نه د وتلو امر کیږي. روسی همدارنګه په اروپایي هیوادونو د طبي غازو انتقال کم کړي چې هلته وارده مخې انرژي کم ده. د غالنډي خبريان ته په داسې حال کې د روسینو د وټولو امر سوي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر ویلیام برنز په یو نادر سفر د دوورز لپاره ماسکو ته تللی. د شغلي برنز سفر د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې د هغو هڅو برخه ده چې کوشش کوي چې د روسیې سره یو شمیر جیوپولیټیکي اختلافات حل کړي او د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ ثابتې او وړاندوینې وړ اړیکې پیدا کړي. خو څو غربي هیوادونو په 2014 کال کې ورسته تراغه په ماسکو یو لړ بندیزونه ولګول چې روسیې د یوکرين د کریمیا سیمه د ځان سره یو ځای کړله. د لویدیځ هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه، سایبری بریدونه او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څو منتقدینو ته د زار ورکولو هغه څه دي چې د ماسکو او غربي هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د ایران د سپای انقلاب ځواکونو هغه ادعا رد کړې چې د متحدو ایالاتو یو هڅه شنډ کړې چې غوښتل یې د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو یو ټانکر چې عمان ته روانو ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی په دې اړه خبريانو ته ویل ما د ایران ادعا اوریدلې دا په بشپړه توګه ناسمه دي، دا بیا اساسه او غلطه ادعا دي. شغلي کربی ویل چې د کشتیو یوازنی نیونه ایران کړی. امریکایي چارواکي وایي حقیقت دا دی چې ایرانی ځواکونو تیره میاشت د تیلو یو ټانکر چې د ویتنام بیرغ پرې لګیدلی و نیولی او دا چې د امریکا بحري ځواکونه په سیمه کې وضعیت څاري. د امریکا متحده ایالاتو د سودان په وسلوالو ځواکونو شخ کړی چې د حکومت ټول ملکي مشران او د مظاهرو تنظیم کوونکي خوشی کړی. د سودان پاوز دا کسان د تیر میاشتې په 15مه د نظامی کودتانه ورسته ونیول. د امریکا د بارانو چارو د وزارت وین نت پرایس د خبر د رویټس خبري اژانس ته کړی په نیمڅیو کسانو کې د سودان مخکنی صدر اعظم عبد الله حمدوک هم دی چې په پایتخت خرطوم کې د پوزي مشر عبد الفتاح البهرني لخوا د واک د نیول کېدون ورسته په خپل کور کې نظر باندې. دا ملکی حکومت په دې خاطر جوړ شوی وو چې په سودان کې د پخوانی دیکتاتور عمر البشیر له واکه تر غورځېدو وروسته د حکومت چاري ملکی ادارې ته وسپاري. د امریکا متحده ایالاتو چین د خپل ملي امنیت د راتلونکو پر وړاندې د اصلي اندېښنې په توګه اعلان کړ او ویل چې بیجینګ خپل اټومي جبهخانه د غزنه چې اټکل کېده په ډېر چټکی سره پرخوي. امریکا ویلي چې بیجینګ په دې کار کوي چې د خلک د ازادۍ پوز تر 2015 کال پورې د نړۍ په کچه تر ټولو غوره ځواک سي. بلخوا چین د خپل پوځي پراختیا پاکله د متحده ایالاتو ویره رد کړي. د چین د بارانو چارو د وزارت بیان وانګ وین بن ویلي د پټاګان په راپور کې د پخوانیو راپورونو پر شان حقایق لپاره مغرضه بل سی وي او د تعصب نه ډک دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې تیر ونې پټون لړی کې د کرونا پیښې یو ځل بیا ډیرې سوي او تر ټولو زیاتې پیښې په اروپا کې ثبت سوي. چالته لتیرو 15 ونې راسي په دوامدار توګه د کرونا په پیښو کې زیاتوالی جاری دی. د ساري ناروغیو په اړه په ونیز راپور کې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ویل سوي چې تیر ونې پټون لړی کې د کرونا په پیښو کې 3% زیاتوالی راغلی او په اروپا کې تر ټولو زیات یعنی 6% زیاتوالی لیدل سوي. دغه راز د شمالي او جنوبي امریکا په سیمه کې هم د کرونا پیښې زیات سوي دي. بلې خوا د روم سمندر په مشرقي سیمو، افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې په ترتیب 12.9% د کرونا په پیښو کې کمی راغلی. په اروپا کې د کرونا په پیښو کې د زیاتوالي لوی علت په روسیې کې د کرونا د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی دی. د روسیې حکومت ویل دی چې د چهارشنبه په ورځ 40,443 نوي پیښې په دغه هیواد کې ثبت سوي او 1,900 کسان د کرونا د ناروغۍ له وجې مړه سوي دي. دا په روسیې کې د کرونا د پیښو او مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده. د بشري حقوقو د سار یو ډلې هیومن رائټس واچ په تازه رپورت کې ویلي دي چې د مرستې رسونې په خزینه کارکونکو د طالبانو د اسلامي امارت د بندیزونو د مقرراتو لامل افغانستان کې د مرستې رسونې چارې نورې هم د ستونزو سره مخ شوې دي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي وایي د خزو د زده کړو په برخه کې تر اوسه 80% پوری کارونه پر مخ تللي دي. د مرستې رسونې ځینې کارکونکي هم د غډول ستونزې تاییدوي. اکرام شنواری رپورت را لېږلې.
بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټ واچ په افغانستان کې د خیریه موسسو پر خزینه کارکونکو باندې د کار په برخه کې د طالبانو د اسلامي امارت لخوا د رامنځته شو بندیزونو د غیزو په حق له تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ خپور شوې ویلي چې د بندیزونو لامل مرستې ته اړو خلکو په ځانګړي ډول خزو او انجونو ته د مرستې رسونې چارې د ډیرو ګواښونو سره مخ شوې دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو جدول ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اکتوبر تر 18مې یوازې په درې ولایتونو کې خزینه مرستې رسولي کارکونکو ته پرته د کوم شرط څخه د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. هیومن رائټ واچ وایي په نیمه افغانستان کې مرستې رسولي خزینه کارکونکي د کار او فعالیت لپاره د خزینه کارکونکو سره د کار زیاته د کورنۍ د نارینه غړو ملتیا په ګډون یو لړ شرطونه ایښودل شوي چې له امله یې خزینه کارکونکو کار ته سختو ستونزو سره مخ کړی او حتی چې دا ممکن کړی دی. د مرستې رسولي یو شمېر افغان خزینه کارکونکي هم وایي چې دوی د کار په برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د لیلی په نوم د یو مرستندوی سیوی کارکونکي امریکا غږ شناته ویل چې په زړه ولایتونو کې خزینه کارکونکو ته ویل شوی چې کارته د محرم سره لاړی شي.
په اوسنۍ وضعیت کې زیاتره هیوادوال مو په ولایتونو کې مرسته ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه غوړي دوی سره همکاري وکړي او دغه کارکونکي هم خزینه وي او هم نارینه. مخکې هم دوی په ولایتونو کې همکارانو خپل هیوادوالو سره مرسته کول او همکاري کول، خو اوس داسې یو وضعیت جوړ شوی چې د خزینه کارکونکي په مخ باندې یو لوی خنډ جوړ شوی چې په ساحو کې باید محرم سره لاړ شي او دا اوس حتمی شوی. یعنی په داسې حال کې د هر کارکونکي محرم چې دی دوی هم خپل مصروفیت لري او دا یو لوی ستونزه د خزینه کارکونکي پر مخ ده.
هیومن رائټ واچ وی په بادغیس ولایت کې خبر سره سوالي خزینه کارکونکو ته اصلا اجازه نه ورکول کیږي. په بامیان او د کندي ولایتونو کې یوازې د سروې خسر پر مهال د کار اجازه ورکول کیږي. په شپاله ولایتونو کې طالبان او اسلامي امارت چارواکو ویلي چې مرستې رسولي خزینه کارکونکي یوازې د محرم په ملتیا د کار کولو اجازه لري. د دغه راپور له مخې د طالبان او اسلامي امارت چارواکو په 12 ولایتونو کې د مرستې رسولي خزینه کارکونکو ته یوازې د عامه روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه راپور پر اساس د 15 ولایتونو پرته د طالبان او اسلامي امارت چارواکو د مرستې رسولي د خزینه کارکونکو د کار په اړه په شفاهي ډول نوي مقررات اعلان کړي دي. د ولسي جرګې پخوانی غړي پرزانه کوچي وایي چې طالبان او اسلامي امله چارواکو د خزو د اکونو په اړه ډیری سرګندونی کړی خو په عمل کې تر اوسه ډیر څه نه دي شوی.
منم چې طالب مشران بیا څه وایي چې موږ دا کوو، موږ چا سره کار نه لرو، غرض نه لرو، دا دی وغه دی، مګر هغه څه چې په عمل کې موږ تاسو ویني هغه یو دین متفاوته شای دی. هر څه چې دوی غواړي او په کې غواړي د هر چا سره هر څه کوي شي، هیڅ څوک ترې مسون نه دی او هیڅ داسې قوا او قوت نشته چې د طالب د جنگیاله او د بدبختو په مخ ودرېږي او هغه ترې وډار شي یا حداقل ترې پاک ولري او د هغه لپاره چاته څه ونه وایي. نو څه چې دوی غواړي کې د لباس لپاره یې، د پوښښ لپاره یې، د هغه د وظیفې او دندې او موقف د هر څه لپاره هر څه کوي شي، هر طالب هر څه کوي شي په هر ځای کې په هر چا.
دا ګس په پیلسمه چې کله طالبان کابل ته نوتل ورسره سم په حکومتي ادارو او نورو ادارو کې د خزو په کار باندې بندیز ولګول شو. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مناسل زبی الله مجاهد د دیولې په منځ کې کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د خزو د کار او تعلیم لپاره کړنلارې جوړولو په برخه کې اویا فیصد پرمختګ شوی دی.
افغان خزو لپاره تعلیم زمينه مساعدول، د افغان خزو لپاره د کار زمينه مساعدول، یا نور مسایل څه شکایتونه دي، دا نړیوال مسایل نه دي، د افغانستان مسله ده. موږ د دې په حال کې اخته یو. دا اوس په ډیرو غنو ولایتونو کې موږ خوندوی ته تاګ لرو، ته عبدالسلام پورمزي شخصي پانتونون تم جنیم زی الکانم زی تر اویا فیصد پر دا مسله حل شوی، د ورو ورو روانو کرا کرا د سنځ حل شوی.
زبی الله مجید وی چې دا مسایل داخلي مسایل دي،
دا چې په داخل کې ز افغان خو سترنګ زمينه مسایدو مې سوایم، دا چې په داخل کې ز خوندوی سترنګ چلو مې نه چلو، دا افغاني مسایل دي، دا خپل نړیوال ستونزه نه، زموږ ستونزه دا باید حل کو، موږ انکار نه کول دي، نه دا باید حل نسی، ولې دا صلاحيت دا واک دا اختیار خارجان ته نور کوس په دغه مسایل کې موږ مداخله ولې.
هیومن رائټ واچ اداري ویل چې په افغانستان کې اوږدې شل کلنې جګړې په لسګونو زره ښځې کونډې کړي، چې ډېرو ته د ماشومانو روزنه او پالنه هم ورتر غاړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنر یو چارټر الوتکا چې په ساړه ژمي کې د زرګونو محتاجو افغانانو لپاره پکې د ضرورت وړ بنیادی مواد بارو د کابل په نړیوال هوائي ډګر کې کیناستله. لیسا شلاین رپورټر لیکلې، زموږ همکار سید سلیمان شاید استدراو روي.
دا د هغو دریو پروازونو له جملې نه لومړی پرواز دی چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار په پام کې لري چې په ساړه ژمي کې د بشري عاطفې په بنیاد په افغانستان کې سختو محتاجو او بې اصلي خلکو ته ورسي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری د الوتکا چې په دوبۍ کې له خپل ګودامونو نه بار کړی و، د سه شنبې په ورځ د کابل په نړیوال هوایي میدان کې کیناسته. یونیسیار وای په پام کې لري چې دوه نورې الوتکې به هم پر روان هفته کې افغانستان ته واستوي. په الوتکه کې د خلکو د ضرورت وړ درې دستانه مواد بار شوي دي او توقع ده چې په زرهاو هغو کورنیو باندې به وویشل شي چې دا وخت په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری وای په افغانستان کې د وسلوالو شخړو او بې امنیتۍ په وجه باندې 3 میلیونه خلک په داخل د خپل هیواد کې بې ځای شوي دي، چې د دې جملې نه یوازې په روان 2020 میلادي کال کې برابر 100,000 خلک بې کوره شو. چې یونیسیار په سمدستي ډول مخکې له دینه چې د ژمي په موسم کې سړکونه او لارې قطع شي په پام کې لري چې په عاجله توګه برابر 1.5 میلیون افغانانو ته بنیادي مرستې ورورسي.
سږ کال د افغانستان 13.4 میلیونو خلکو کومک ته ضرورت درلود. د ژمي پر تک سره او پر راتلونکي کال کې به د هغو خلکو شمیر چې خوړو، سرپناه، صحي اسانتیاو او تغذیې ته ضرورت لري 3.4 میلیونو ته لوړ شي.
د ژمي په موسم کې په ځینو لوړو پرتو سیمو کې د تودوخې درجه -0 ته ونږدې کیږي. دا عاجل مرستې د خلکو د ضرورتو په اساس باندې انتخاب شوې دي، خصوصا کوم خلک چې تر ټولو زیات محتاج او بې وسه دي. په دې کې کمپلې، د پخلي سامان، مخصوصي خیمه او سولري پینلونه هم شامل دي. یونیسیار وای چې افغانانو سره د عجل مرسته لپاره د 388 میلیون ډالر خواست کړو، خو تر اوسه پورې ورته 21% مرسته لا نه دی رسیدلې. میرمن منتو وای چې دغه خلک د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بنیادی بشري مرسته په عاجله توګه ضرورت لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت څرګندې خای چې د اگست په 28مه نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې په کلس ملکیان کسان وژل شوی هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د امریکا د دفاع وزارت دی وی خپلواک څرګند نتایج خای چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په ورسته ورځو کې د تخلیه په جریان کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې پکې بے ګناه ملکی کسان او ماشومان وژل شول د ناسم چلن یا غفلت له کبله نه وو او کوم انځب اقدام ته اړتیا نشته. د پنټاګان د چارواکي وایي چې د ارتباطاتو او د بمباری د هدف د پیژندلو او تاییدولو په بهیر کې یو څه نیمګړتیاوي موجود وي، خو زیاتوي چې ناسم برید د ملکی تلفاتو د مخنیوي سره سره تر سره شو.
تحقیقاتو د جګړې د قانون په شمول له قانون څخه هیڅ سرغړونه موندلې نه ده. د اجرا په برخه کې تیروتنې او د اړیکو خرابوالی له امله له بده مرغه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د اګست په 28مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د امریکا د یوې خیریه موسسې د افغان کارکونکي زمری احمدی په شمول د هغه د کورنۍ نه غړي چې و پکې ماشومان او ګمان کېده چې داعش جنگلي په یو کور کې ځای پر ځای شوی دی ووژل شول. خو راپور زیاتوي چې په دغه څه باندې اتو ساتونکو کې د استخباراتي معلوماتو تجزیه او تحلیل او د نښه شوي موټر او پکې د سپرو کسانو څارنه له بده مرغه دقیق نه و.
individuals involved in the strike
Pakistan che bade bridono ke dakhil wo pade bawar che de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakun ta jiddi gwah mutawajjih dai de brit tashkhis shwe nuqta motor spina corolla muhtawiyat aw pakistan kasan pag waqt ke waqian de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakun aw mamuriyat ta de qareeb ul wuqo tahdid patuga arzawal shwi wo.
له مقدمات چرن وروسته پینټاګان د سپتمبر په 18مه نیټه وویل چې دا غمجنه تیروتنه وه او ژمنه وکړه چې د یادې کورنۍ پاتو غړو توان ورکړي. د احتمالي برید په اړه دا معلومات وروسته له هغې ترلاسه شول چې یوه ورځ مخکې داعش د تخلیه بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخ ته ځانمرګي برید وکړ چې پکې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 198 افغانان وژل شول. په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. تازه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د داعش په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شوي دي.
ولاینده خو موږ او تاسو خپلواک کې نه یو، دلته نور ممالک مداخله کوي. هغو دي دا کارونه د کم انفجار چې کیږي بعضې شیان چې کیږي دا ټول نور ممالک موږ تاسو باندې موږ نه پرېږدي چې موږ خپل کار
وکړو.
افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته دی. که طالبان د داعش مخه ونه نیسي هغوی به نور هم پیاوړي شي. د ټولو لپاره په تېره بیا افغانستان ته به لوی تهدید وي.
په تیرو دو میاشتو کې داعش جنگیالیو په کندهار او کندز کې په جماعتونو کې هم چاودنې کړي. خلک اندېښمن دي که داعش مخاونې نیول شي نور به هم پیاوړي شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پولیو واکسینونو نشتون له امله په ډېر شمېر ځوانان په دغه رنځ باندې اخته شوي دي. د دوی څخه یو ځوان علي محمد کاکړ دی چې په ماشومتوب کې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی دی. زمونږ همکار ابو بکر علیزی دا علی محمد کاکړ سره غږیدلې او دا رپورټ یې تیار کړی.
دیرش کلن علی محمد له تیرو څلر ویش کلن راهیسې د پولیو بدمرغه ناروغۍ له امله پر خپل پښو نشي ودرېدی. دی وایي لاش پک کلن و چې د پولیو وایرس له امله یې دواړه پښې ګوزڼ ووهلې او د کوچنیوالي د خوږو تر څنګ یې د زلمیتوب خواږه هم بدمرغې پولیو له ځانه سره یوړل. علی محمد اوس د خپلو پښو پر ځای د ویلچیر مرستې ته اړ دی او پر همدې ویلچیر کې ورځنیو چارو ته تګ راتګ کوي. که څه هم پښې ورسره ملګرتیا نه کوي خو وایي همت یې له لاسه نه دی ورکړی او دا یې ثابته کړې چې معلولیت ناتواني نه ده. هغه وایي د مهاجرت په وخت کې په ګاونډي پاکستان کې د پولیو واکسینو نشتوالي له امله د دې مرض ښکار شوی دی.
زه په ګاونډي هیواد کې پولیو وهلم، ما هغه وخت کې موږ ته واکسین نه رسېدل، واکسین نه کېدل، نه رسېدل، ځکه حجم زیات و د خلکو مهاجرینو او مربوطه دولت دا رسېدګي نه شو کولی. زه هغه اوس کالج والم او
کاکړ وایي معلول دی خو ناتوانه نه دی. له ټولو شته ننګونو او کړاوونو سره سره ناهیله شوی نه دی او د کار روزګار تر څنګ یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی. نوموړی له پوهنتون فارغه اوس مهال په یوه خصوصي پوهنتون کې د خپلې ماسترۍ دورې پر بشپړولو بوخت دی. دغه راز په تیر نظام کې د ریاست تر څوکۍ دندې هم کړې دي، خو وایي په دې خاطر چې معلول دی ورته په ښوونځي کې د داخلېدو اجازه نه ورکول کېده. نوموړی په ښوونځي کې د داخلېدو کیسه کوي.
بیا هم سره دې چې ډېر مبارزه مې وکړله په ښوونځي کې، مې په ډېر سختۍ باندې ځان شامل کړ، لکه چې ښوونځي مدیر او همدارنګه د مشرانو اداره سره نه منله تر څو زه په یاد ښوونځي کې زده کړې وکړم، ځکه چې ته به د خپلو لاندې شي ما د مودي صاحب ته همدارنګه نور خلکو ته دغه ورکول تر څو زه به تر ټولو نه مخکې راځم او ټول وروسته به ځم.
د زیاتوي معلولیت د ژوند د ترخو خاطرو ټولګه ده او ځینې یان په مات زړه د ژوند کولو ته له ناکام سترګې غړولي. زیتوی د هم په معلولینو کې د هغوی له جملې ده چې د ژوند دغه ترخه هیڅ کلی په خبرې آن د معلولیت له کبله له ټولګي شړل شوی.
داس حالات ترسیږي چې بیخي د ژوند نه زړه توریږي. ما هم په خپل ژوند کې ډېر ترخی سړې تودې دالی دلی دي. اته زه د ټولګي نه شړل شوی یم، زه د ټولګي نه شړل شوی یم، تر څو تاسو نشئ کولی چې
کاکړ وایي یوازې د درک کولی شي چې د پولیو له امله د معلولیت ژوند څومره له ننګونو او کړاوونو څخه ډک وي، نو ځکه خو له ټولو کورنیو هیله کوي چې خپل کوچنیانو ته دې پر وخت د پولیو واکسین وکړي چې د دغه بدمرغه ناروغۍ پر وړاندې خوندي وي.
ټول کورنیو نه مې هیله غوښتنه ده تر څو خپل ماشومان په وخت سره د ریساس کې واکسین ورکړي تر څو دغه ناروغۍ څخه وژغورل
شي. علي محمد زیتوی معلولیت باید د نتوانۍ په معنا ونه ګڼل شي او انسان ته ښایي چې په هر ډول وخت او حالت کې خپل همت او هاند له لاسه ورنه کړي. کاکړ هغه ځوانو چې د پولیو واکسینو نشتون له وجې د خپل ماشومتوب او ځوانۍ هیلې د معلولیت په دریاب لاهو شوې، خو که په ټولنه کې د پولیو ناروغي بې واکه وګڼل شي نو لرې نه ده چې ډېری نور کمکیان هم د علي محمد کاکړ په برخلیک اخته شي. ابوبکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، ننګرهار.
د نیوزیلند یو تحقیقاتي پروژه په انټارکټیکا کې د کاربن د اخراج د کمولو په هدف د هایدروجن د تولید لپاره په مختلفو لارو کار کوي. د سیدنی نه فلم ورسره رپورت را لیکلی چې زه یې درته دراوړم. د نیوزیلند یو سلور میاشتنی پروژه په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د انټارکټیک په سیدنیز مرکز سکاټ بیس کې هایدروجن پیدا کارول او زیرمه کېدای شي چې هدف یې د کاربن په اساس په تیلو باندې تکیه راټیټ شي. دا تیل اوس مهال د ترانسپورټ، پخلی او د تودوخې لپاره کارول کیږي. د هایدروجن د پیدا کولو د غنوښت د انټارکټیکا نیوزیلند د یوې حکومتي ساينسي ادارې او په کرایست چرچ کې د یو پوهنتون ترمنځ په همکاري کیږي. دا پروژه د اګست په میاشت کې پیل شوی او په روانه میاشت کې به پای ته ورسیږي. خو د یادونې وړ ده چې دغه پروژه د ځینو خنډونو سره مخ ده چې پکې د جغرافیایي انزوا او سخت موسم شامل دي. د انټارکټیکا هوا د تر ټولو سړه او وچه هوا ده. دغلته په 1903 کال کې د تودوخې درجه منفی 9.6 درجه ثبت شوې وه. برندن میلر چې یو کیمیاوي انجینر او مشاور دی وایي چې دا یو ډیر ښه پلان دی. میلر ویل
We'd like to demonstrate that we can use hydrogen effectively as a energy source to replace fossil fuels. It's a very
important work which we can call to the zian workon ki talo bazai hydrogen the energy the sarchni patoga pa muasara toga wakaro pa antarctica ki de de project tar sara kawal dir challenge nalari. نیوزیلند په انټارکټیکا کې د غکار زکه کوي چې هدف یې د نړۍ د چاپیریال د تودوخې مخنیوي دی. کارپوهانو ویلي دي چې د نړۍ سویلي لویدیځه وچه د تودوخې د لوړېدو په مخ ډیره حساسه وه او د نړیوال اقلیم سیستم یې هم اغیزمن کړی دی. د نیوزیلند حکومت د روان کال په پیل کې وویل چې دوی به په سکاټ بیس کې د خپل ساینسي مرکز د راتلونکي د تضمین لپاره $200 میلیون مصرف کړي. په انټارکټیکا کې د ساينسي پروژو پر مخ وړلو د پاره د نړۍ د ګډ ګډ نسړونکو د غذایي ته راضي او یوځای کیږي. د استرالیا، چین او امریکا په ګډون 9 ملکونه په انټارکټیکا کې اډی لري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د اټومي وسلو د سیالۍ پر اختیا د نیټو د اختلاف او د وارسا د تړون ترمنځ د ساړه جنگ یو ستر څرګندونه و. د 1918 د لسیزې د نیمایي په اخر کې تاوتریخواله زیات شوی و او ډیرو ته دا ښکارا کېده چې اټومي جنجال حتمی دی. د بی وسلې کېدو په باره کې د اتلسو هیوادونو کمیټې چې د سویټزرلند په جنیو کې د ملګرو ملتونو په فورم کې جوړه شوله د اتومي وسلو د نه خپرېدو یا ان پی ټی په باره کې په تړون باندې خبرې وکړلې. د هند، اسرائیل، پاکستان او جنوبي سودان نه په غیر هر یو هیواد په ان پی ټی کې ګډون وکړ. دغه تړون چې په 1900 کال کې عملی شو درې ستنې اجزاوې لرلې: د اتومي وسلو نه خپرېدل، بې وسلې کول او د اتومي انرژۍ سوله ییز استعمال. له هغه وخت نه را په دې خوا په ان پی ټی کې شامل خواوې په هرو 5 کلونو کې غونډه کوي او دوی په 1995 کال کې موافقه وکړه چې دغه تړون دي د ناټاکلي مودې پورې وغځوي. د وسلو د کنټرول او بین المللي امنیت لپاره مرستیالی بونی دینس جنکنز د ملګرو ملتونو لومړی کمیټې ته وویل چې باندې 50 کاله پخوا د دې لپاره نه را په دې خوا ان پی ټی په بین المللي امنیت کې نه راستنېدونکې ونډه اخیستې ده، لیکن موږ د ان پی ټی د تاب راوړلو کامیابۍ ضمانت نشو کولی. د دې دوامداره کامیابی پر لپسې څارنه او کوشش غواړي. په اساسي توګه موږ د ان پی ټی په باره کې په خپله ژمنه باندې ټینګار کوو او د اتومي وسلو د نه خپرولو رژیم تقویه کوو. سفیر جنکنز څرګنده کړه له هغه وخت نه را په دې خوا چې ان پی ټی عملي شوی ده، په ډیرو کلونو کې نړۍ د اتومي بې وسلې کولو په لور اوږده لار وهلې ده. دې وویل په 1918 کال کې امریکا په خپلې فعالې ذخیره کې 1,255 اتومي وسلې درلودلې. د 2010 کال پورې دغه شمېر څه کم 4,000 ته رسېده. زمونږ په اتومي جبه خانو کې څه باندې 8 برابره کمواله راغلی دی. دغه تاریخي بری زمونږ د ژمنې له لارې لاسته راوړل شوی دی. په تاوتریخوالي کې کمواله راغلی دی، خطر کم شوی دی او د اتومي بې وسلې کولو په لور د روغنیتۍ خبرې کېږي. سره له دې موږ د اتومي بشپړ بې وسلې کولو په لور لا تر اوسه اوږده لار په مخ کې لرو. د دې لپاره چې د اتومي بې وسلې کولو او شفافیت په باره کې خپله ژمنه څرګنده کړې وي، امریکا د نومبر د میاشتې په 15 نیټه د خپلو اتومي وسلو د ذخیرې په باره کې نوي رسمي معلومات خپاره کړل. سفیر جنکنز سویل دا د روغنیتۍ او یو واقعي اقدام او د شفافیت په باره کې د امریکا د ژمنې عامه څرګندونه ده. شفافیت د وسلو د کنټرول په رژیمونو کې د باور او اعتبار په پیدا کېدو سره زموږ د پخوانیو کامیابیو په زیاتولو کې هم مرسته کوي او د ستراتیژیکو غلط اټکل خطر کموي. دی ویل لکه څنګه چې موږ د برتانیا فرانسې سره یو ځای د خپل اتومي ذخیرو په باره کې شفافیت څرګند کړی دی، موږ د اتومي وسلو په لرونکو نورو هیوادونو باندې غږ کوو چې همدارنګه کار وکړي. موږ ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د نورو غړو دولتونو او ملګرو ملتونو سره په همکارۍ کې خپله ونډه واخلو چې د سولې او بین المللي امنیت لپاره خپلو عمومي هدفونو ته پرمختګ ورکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موستا سنا په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.